ما دې صلی سي
ډېر مننه لتا سو جاوید نایمی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو بیا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې مداخله نه کوي. پایل خبرونه کیږي. د اقتصادي همکاریو سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپله 23مه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د اقتصادي همکاریو سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپله 23مه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري او افغانستان له 1902 لمریز کاله ورسره یو ځای سوی دی. د سیمې د خلکو اقتصادي سوکالي، د تجارت پراختیا، د خصوصي او دولتي سکتور د همغږي رامنځته کول د دغه سازمان مهم اهداف بلل کیږي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دو ازبکستاني جګړه مارانو او دو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمدانی پریزایی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل سوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به هر صفګنای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په ځوی مشهور وو او دوه ازبکستانی وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې تر دې دمه په دغو عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه غدون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د دوهم وزن په المپیکي وزن کې، او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سره زرو مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د تکواندو فدراسیون هیله مند دی چې افغان تکواندو کاران د 2020 نه د کال د المپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او یو ور بیا د 2008 او 2010 میلادي کلونو په څیر میډالونه وګټي. افغانستان په تیرو کلونو کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا په مټ له المپیکي سیالیو دوه د برونزو میډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړم ورځ ویلی و چې ایران د اټومي انرژي نړیوال ادارې مفتش نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه و ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 23مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د نتنز په نوم د یورانیمو د غنی کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیولې چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یو الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لېږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل مهم کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسال کې خبري وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړي څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنج شنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوژه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسل کې کړي چې په پام کې ده د ډسمبر پر درېمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. له ناټو پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو وشکۍ بهوونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو ورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. امنیتي ځواکونو له ډزو وروسته وکولی سوی له یوه پرته د نورو هغو پلونو کنټرول ترلاسه کړي چې د بغداد ختیځې سیمې له حکومتي ودانیو سره تړي. د عراق حکومت د دغه بحران د ختمېدو لپاره د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې ده. په عراق کې دغه ډله ییز اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. مظاهرچانو د کار او دولتي خدماتو غوښتنه کوله. د راپورونو پر اساس د اعتراضونو له پیله به څه باندې 300 مظاهرچان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي وي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې لاس وهنه نه کوي.
اجازه ورکړي چې موږ کارونه ته تاسو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شتون کمیسیون پریکړه کړې د هغه تفتیش او بیا شمیر نه ترسره شي.
په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د چکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلیدلي.
چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سرزر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ.
د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د یو تړون له مخې د کرتارپور پر سرحدي سیمه پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل شوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مخته وړي او انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د وروسته له هغې چې د اجرایه رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې د پایل په عکس العمل کې له څارنې لاس په سر شو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخته یوسي او پر ټاکلې نیټه دې نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
موږ غوښتل هم دغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه هم دغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمیرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمیري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې خبرې تر روښانه کېدو پورې دی د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سکال څه باندې یو لک کورنۍ او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالي ضروری ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولې او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. دا افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې په کې لومړی د څه باندې 2,600,000 کسانو د ګډون اعلان شوی وو او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,800,000 بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د محل ویش نه مخې د میزان په وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای، خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکي پنځمه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
عمردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په اساس ترسره کوي او انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات سپی الله ستانګزی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملو لوایح پر اساس باندې پروسه پر مخ ویسي تر څو وتوانیږو ابتدایي شفافې پایلې د افغانستان له خلکو ولسونو سره شریکې کړو. پام دې منظور باندې رسمن د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پیل شو. په کاپ کې ولاتون ته هم زمونږ د دې ولاتون ته مواد رسیدلي دي. زه ته ورسیږي او کوم ولاتون ته مواد رسیږي هغه ته په دا پروسه رسمن د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پیلېږي. زمونږ غوښتنه د ټولو محترمو نمایندانو څخه دغه ده چې په دا پروسه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو وتوانیږو ابتدایي پایلې په خپل وخت له خلکو سره شریکې کړو.
اوس که احیانا دغه ټیم راوتی وي د ښاغلي عبدالله ټیم په دې پروسې نظارت ونه کړي، آیا د نظارت مثلا نه زیانمنېږي او بل دا چې څه به وشي بالاخره بعدي اقدام څه دی دوی د نه حضور په خاطر باندې؟
موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. نن هم څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضابو نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه هم دغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
که دوی احیانا نوي یا نور ټیمونه اشتراک ونه کړي نو د تاسو پروسه هیڅ نه زیانمنېږي ستاسو په باور؟ یعنی همداسې به روانه وي؟
موږ مکلف یو چې د شته طرزالعملو لوایح پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او دا پروسه به ان شاء الله د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې هم دا ډول مخته ځي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات و له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه کمیسون له انتخاباتي ډلو غوښتنه کړې ده چې د دوی په کارونو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې خپل کار د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې پرون د طبي وسایلو او خدماتونو نندارتون پرانستل سو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. جزئیات د خاطر پردیس پراپور کې.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیستو غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړیدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفاخانه او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفاخانه کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مددین نندارتون دا چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیم په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په لنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درملون لپاره د دې هیواد خزانو ته ورأچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسې وایي.
زموږ د کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه خبر یا موږ نه یې توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورسوو، او ټول خلک کولی شي راشي د نمایشګاه څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربتوب د تیکواندو په لوب کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د چین د تیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیر شپه پای ته ورسېدې. د تیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل ذبیح الله شهزاد سره صفی الله ستنگزي مرکه کړې او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتې دي.
زموږ تکواندوکاران شاو زلیدله په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هغه په دوهم وزن په اولمپیکی وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل سرور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وځلېدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جامن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سطح د مسابقاتو څنګه و؟
301 لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګادون باندې چې سطح د مسابقات ډېر لوړ و، ډېر جګ و او افغانان وکولای شو چې دوه مډال ترلاسه کړي. او زموږ بودیجه د فدراسیون چې ډېر لګ دی او په دې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقات کې هغه روان شوی وي.
مننه. غواړم پوښتم چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغو لاسته راوړنو چې اوس یې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي، د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
څلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي. هغه د آسیا په کچه د هغه د سهمیا د ګټلو لپاره ټول آسیایی هیوادونو په چاینا کې بګډون وکړي. افغانستان هم هغه سلور لوبغارو کاندید دی او نومان دی او هیلمن یم په تمه دي چې هغه بیا هم ویاړوري.
کوم لوبغاړي د تاسو په نظر کولای شي چې د اولمپیک په سهمیه لوبو کې اشتراک وکړي لامدغه چې اوس میډالونه ګټلې دي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړي یو وزن کې یو بل لوبغاړي په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري او په خزینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبخت دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جګ امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانېدی چې واخلي نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی په دې میدانونو اخیستلو باندې د هغوی چانس ډیر شوی دی او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نومان وي په 2020 سهمیه اخیستلو دپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي د 2020 توکیو جاپان دپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي انلاین خبرونه بزنس انسایډر یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د امریکا د هوایی ځواک AC-130J الوتکې په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنگي الوتکو د ماموریت د پایل راهیسی تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنگي او له بمونو وسلو ډکې لارې بلل شوي. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قمندان ټیرنس ټایلر له خولې وایي چې د نوو جنگي امریکایي الوتکو د 130 په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنگي ماموریتونه ترسره کړي او 1300 ساعتونه الوتنه کړي. د خبرونې په وینا AC-130J الوتکې هر شپه الوتنه کوي او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 115 میلی‌متره توپونو سنبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا دوام لري په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګیني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیز پرانستې ته د ترنګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیز پرانستې ته په اشاره لیکلي نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم پخانه لوبغاړی دی سیک زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانستې لقبله مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نامتو لوبغاړی سنی دیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړې 1500 کالیز لمانځي. د کرتارپور خارکوټه د ګورو نانک د زوکړې ځای بلل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنیو سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللی. له برتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو تبصره کړې. ورځپاڼه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پر لپسې ماتې خوړلې دي او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نوی شوی. د ویسټ انډیز د ټیم روزون کی افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللی او زیاته کړی ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړی. فیل سایمنز چې په ورسوي کې د ویسټ انډیز د ټیم روزون کې ټاکل شوی تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزون کې وو.
مطبوعات ته په کتنې کې دا مسله هم شامل و چې د پاکستان او هندوستان د یو تړون له مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل شوه. په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوري چې هندي سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې پرته له دې چې ویزه ولري پاکستان ته داخل سي.
آزادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د پاکستان او هندستان د یو تړون لمخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل شوه. د هند سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولای سي چې له دې لارې لویزی پرته پاکستان ته داخل سیم. د دوړو هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپیولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ل خپل هندي سیال نریندر مودی غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړي. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک باندې خبر کړي ویلي هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستیم.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
هغه چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشته لانجې غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیونه کسانو حقوق تر پښو لاندې شوی او هغوی د نه لکه عسکرو تر محاصره لاندې دي. سوله به داسې تامین نشي او له همدې خاطر زموږ ټول اړیکې زنډیدلې. پاکستان او هند د کشمیر پر سر څو واره سره جګړې کړي او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړي. هند د اگست په 15 له کشمیره کورواکي واخسته او وروسته جمو کشمیر یو او لډاخ بل جلاستیم اعلان کړ چې چارې به له دهلی مختوړل کیږي. د هند دغه ټولو اقداماتو په هندي کشمیر، پاکستان او ځینو نورو سیمو کې توند خبرګونونه پارولي او هندي پاوز هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسكر ځای پر ځای کړي. لټولو تاویلی ما ویلی ورسته دا سنگیرل کیږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولي خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لکڅ سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مرشوه. هر کال په امدیش په ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لزګونه زره سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړي چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودی د کرتارپور د پولي د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولی وو. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خبرو کې زیات سیاسي کړکې چې یاد نه کړ او ډیر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیو بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا
ټول سې کورونا خويند د نړۍ په هر ځای کې چې دی مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوه سره به د ګورو نانک زیارت ټول ته اسانه شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوؤں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنز د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوال او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوال او په خوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو ملمنو په ډله کې وو.
د غن اوریدونکو اسمی سونه راغلی دی. مولوی محمد ابراهیم له کندهار لیکي د افغانستان د سولې پاړه چې هر چیرې غونډوي حکومت باید ملاتړ وکړي او له بې ځایه شرطونو څخه دی ډډه اوسي. حافظ قلمیر د شکمش ولسوالۍ لیکي تر کوم وخت پورې چې به د سولې انتظار کوو نور مو باید انتظار ختم سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ له څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی لملی دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټوله پولیساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو د سرحداتو په کلکه دفاع وکړي. جعفری لیکلی چې د افغانانو بې باوري د انتخاباتو پر پروسه زیاته سوې ده. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلی د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تاخیر نور د قبول وړ نه دی. انتخاباتي کمیسیون باید نور د افغانانو انتظار ختم کړي. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلی موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې د انتخاباتو نتایج دې له کوم تقلب څخه پرته اعلان کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید خپلواک وي او نتایج دې پر خپل وخت اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلی د پوهنې ریاست څخه هیله کوو چې هلمند ته د نرسنګ، طب او ژورنالیزم پوهنځي هم ورکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلی داعش نن سبا په افغانستان کې له زوره لوېدلې دی، اوس به خود تسلیمیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی پر دولت دا غږ دی چې د داعش مخه ونیسي ځکه چې داعش پر مسلمانانو